دوی په جیشو احمد شی بریم. السلام علیکم. دا سجر رو دادی سات پخ پراوانه که داشوان رنگونه پروگرام لرو خمخ که تردی چه دیخ پراوانه تا مخه کرو خبرونه. ملګرو ملتونو ویل چې د افغانستان په شمال کې د بغلان په ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ادارې یا IOM فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د جمعې په ورځ له سختو بارانونو وروسته په بغلان کې سیلونه وبهېدل چې له امله یې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د IOM د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم صافی وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر 100 ډیر کسان سیلونو وژلي دي او شاوخوا 1500 کورونه یې په دې سیمه کې یا زیانمن کړي یا یو مخ نړولي دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په اکسپانه کې تېره شپه لیکلي دي چې په بغلان، بدخشان، غور او هرات کې سیلونه د سلګونو کسانو د مرجوبلي سبب شوي. ښاغلي مجاهد د تلفاتو مشخص شمیرې نه دي بیان کړي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې د سیلونو له امله ډېر کورونه تخریب شوي دي. یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری تېره شپه په اکسپانه کې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمېر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. نوموړی زیاتوي چې طالبان د دې پر ځای چې د ټولو افغانانو له ځواک استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي، د اقلیم د بدلون له امله دي له ویرانیو سره مقابله وکړي. د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیم بدلون له سبب راغلي دي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت له لوري د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي د اسرائیل پوځ ته خبرداری ورکړ چې د غزې ترنګ په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتیرش پرون د کینیا په پلازمینه نیروبی کې خبري غونډې ته وویل په رفح کې وضعیت داسې دی لکه د تیغ د ژۍ سفر او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي. ګوتیرش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ مځکني عملیات په دستر بشري ناورین سبب شي او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي زموږ هڅې به اغېزمنې کړي. ګوتیرش بیا وویل تر 1 میلیون ډیرو خلکو رفح ته پناه وړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د جمعې پر ورځ د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. د دې مرستې خبر په داس وخت کې خپور شو چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې مخته شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زلنسکی زیاته کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانیږي چې حالات کنټرول کړي. د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمه روسي ملاتړي چارواکي وایي چې د اوکرایني ځواکونو د بریټ لعمله پروین کې شار کې د تیلو یو ذخیره لګیدل ده چې درې تنه وژلي او وطن نور ټپین کړی دي. د ماسکو لوري د دې بیلتون غشتون کې سیمه مشه ناتالیا پاشینچکو او والی لیونیت یاس چینیک ویلي چې د جمعې د ورځې په روسیو کې د دې بریټ لعمله پراخور لګیدل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نشي کولای چې دا خبر په خپل واقع توګه تایید کړي. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې په لوهانسکي د تیرو پر زیرمو د بریدونو راپور ورکول کیږي. پاسچینک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل چې په دې برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ژوند رنگونه مو نن ځنګلونو ته ځنګړی خړې چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څباندې 40 میلیون هکتار کیلومتر مځکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولې مځکې 1.5% کیږي. په سلو کې 15% ځنګلونه په هاراسیمو په تیره بیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډیر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې درې د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیره بیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډیر کم شوي دي. په روانه خبرونه کې به زموږ میلمانه درته وایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د ځمکې لپاره د سږو حیثیت لري. د پوهنتون استاد خالد ستانکزی چې د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص دی. استاد ستانکزی را سره دی. استاد، تاسو تر کله وایم اول به د ځنګلونو په اهمیت خبرې وکړو، که ځنګلونه نه وای څه به شوي وو؟
سلامونه اونیکی هلی تاسی او استاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سروان صاحب، که ما ته اجازه راکړئ اول عموما د افغانستان د ځنګلونو په اړه باندې یو روښنایي واشم. اوسنی حالت د افغانستان ځنګلونه او کوم وجه کوم علتونه ول چې افغانستان ځنګلونه دې وضعیت اوس فعلا رسیدلی دي، که مو اجازه وي.
مهرباني، ما غوښتل چې دا پوښتنه به خامخا کوم، خو خیر ده تاسو لمدې ځای شروع کړئ.
هیله کوم سروان صاحب، د جان دبلیو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړې، او په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې دوی په دې مقاله کې اضافه کړي چې له 1901 نه تر 1909 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د تورستانو د جذب او توجه وړ مرکز و، اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت د رامنځته کېدو سره او له هغه نه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنگونه په دوامداره توګه په افغانستان کې، مونږ خپل ډېرې ملي شتمنۍ له لاسه ورکړې، خصوصا یو ډېره مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلا افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې چې سوی ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 نه تر 1.2 میلیونه هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کېږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو، او له دې مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3-4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل نظره ډېر متنوع دي، چې ډېری دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر سطح څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، همداسې کمربند سپورتزي، د بلوتو، نختر، ارچه او مخروط ځنګلونه یا مکسټ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 زرو مترو ارتفاع ته رسیږي، پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلف ارتفاعاتو کې تیک دي، چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطه له تیرو 2000 کالو رئیسی ادامه لري، اما دغه لړۍ د 1999 نه تر 1999 کلونو په منځ کې زیات شو. څو علتونه یې درلودل سروان صاحب، چې لومړی علت یې په افغانستان کې د لرګیو قطع او قاچاق ګاونډي هیواد پاکستان ته دی، چې لوی علت یې نارامي او محلي زورواکي ده. ګرچې تیر نظام حاکمیت په دې سومې کې یا نه و یا ډېر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شول چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سیمو کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت په اړه ما تاسو سره
ډېره مننه استاد. په همدې ارتباط د دې لپاره چې څومره خوشبیني موجوده ده، د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې وایي ځنګلونه په خپله وده کوي، که انسانان پکې مداخله ونه کړي یا انسانان یې قطع نه کړي، په خپله شنه کېږي او لویږي او وده کوي، ورځ په ورځ او کال په کال پراخیږي. څومره هیله شته چې د موږ ځنګلونه که په همدې اوسني شکل سره چې تاسو اشاره وکړه چې اوس یې د بې درېغه قطع کېدو مخه نیول شوې ده، د بیرته پراخېدو احیا کېدو امکان یې څومره دی؟
عموما موږ ځنګلونه په درې ډوله ځنګلونه لرو، چې یو هم بکر ځنګل د یوې طبیعي ځنګل ده او بلې هم مصنوعي ځنګلونه دي. چې طبیعي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په زیره باندې ترلاسه کیږي او بکر ځنګلونه چې کوم نه چې طبیعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کیږي. اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم او غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي، نو دغه ځنګلونه کیدای شي چې په طبیعي ځنګلونه بدل شي. خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فیصد ځنګلونه چې موږ فعلاً لرو، دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نورو مافیاو په ذریعه باندې قطع کیږي یو مداخله ده، بلکې دا ځنګلونه اوس هم مخ په قطع کېدو روان دي. موږ هیله کوو چې یو څه وخت مخکې هم موږ بعضې ځینې راپورونه ولید د سوشل میډیا کې چې بعضې ځنګلونه د موږ قطع کېږي. بالکل ځنګلونه که چیرې د انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نه وي، خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې، نو دا ځنګلونه کېدای شي په طبیعي شکل باندې خپله دوباره ریجنریشن وکړي او په طبیعي شکل باندې رشتو نمو او
استاد د موشت څنګه یو بل بدبختی هم داده چې یو خولوی خو قطه کیږي لبل خو ورونه پکې بللی شي. پرې ورستوي کلونه کې څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول، ډېره ساحه له ځنګلونو پاکه شوه. بیخي دلته هم توجه ډېره پکار ده. ځینې خلک ځي مثلا ځنګلونو ته ور کې بدلی توجه نه کوي، شاید هم اکثره ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګېدلي وي.
بالکل سروان صاحب، تاسو له زه هم نظر هم په دې اړخ کې، اما د ځنګلونو کې د اور لګېدنې تاثیرات نور هم اقلیمي بدلونونه هم دي، خصوصا د انسانانو د فعالیتونو په پایله کې موږ ډېر زیات ګرین هاوس ګیسز یا کلایمیټ اکټیو پولوټنټ نن سبا ورته وایي. دا ډېر سخت زیات دی. صنعتي فعالیتونو په پایله کې تېرو 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړي دي. دا هم یو علت ده چې وچکالي ده. که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کیدای شي په همدي او غیر همدي شکل باندې اورلګېدنه رامنځته شي، نو د دې لپاره ښه دا وشي ورښتونه وشي او هغه کړنې هغه فعالیتونه کوم شي په ځنګلونو کې د اورلګېدنه رامنځته کیږي، یا هم کیدای شي لکه شاخه بوري وکړو، یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم څه په ځنګلونو کې د اورلګېدنې سبب کیږي، موږ د هغه په لمنځه وړلو سره یا لرې کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو. همداراز اقلیمي بدلون چې مخکې مې هم ویلې او د دې تر څنګ همدي او همدي کارونه ځینې فعالیتونه هم څه په ځنګلونو کې د اورلګېدنې سبب کیږي.
تاسو ول چې په غیر عمدي ډول هم په ځنګلونو کې اور لګی شي، یعنی څنګه برېښنا او تالنده سبب کیږي که کوم بل څه؟
بله، برېښنا او تندر هم ده او د دې ترڅنګ د ورښتونو نشتون، ځکه په ټیټه سطح کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي، بلکې نور نباتي ونې بوټي نور حال پیشکونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري، ځکه د دیغل الته غوی ته دی اوبو د نه رسیدنې له وجې نه نو دی ولګېدنه سبب کیږي، ځکه هغه وچیږي الته، نو دغه ولګېدنه رامنځته کیږي. او همدارنګه د دې کلی اوسیدونکو په کلی او اطرافو کې کوم چې هغوی د معیشت لپاره دغه ځنګلونه استفاده کوي، دوی هم په ځنګلونو کې ور لګوي، کیدای شي اضافهګي مواد یا بعض شیان دوی سوځوي، بالاخره ځنګلونو کې ور لګېدنه رامنځته کوي. خو په طبیعي شکل باندې یو تندر او برېښنا هم ده چې دا هم د ور لګېدنې سبب کیدای شي. خوشبختانه که چیرې ورښتونه وشي، نو د ورښتونو په پایله کې دغه د ځنګلونو پاڼې کولی شي چې اوبو جذب د ځمکې لاندې صورت ونیسي او بالاخره ستا هم مرتوبه کي او اور لګېدنه رامنځته نه شي.
بله صاحب، ډېره مننه. یو اورېدونکی تیار لرو مخکې تر دې چې ورته اعلان وکړو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته مېلمنو سلامونه په دې اړه. چې
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډېره مننه. ژوندی وسیع دا چې د موضوع پکې کوم د ځنګل نړیوال
به او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري ولې درته اهمیت لري ځنګل
ډېر زیاته مننه ده چې رښتیا هم ځنګل ډېر اهمیت لري خو عمده ستونزه یا زموږ په سیمه کې لویه ستونزه چې هغه د دلته د هلمند په سیمه کې زه اختر محمد خادم د هلمند واشر ولسوالۍ ته
مهرباني
ځنګلونه چې د پخوا په پرتله باندې یعنې څومره چې پخوا په دې سیمه کې ځنګلونه ووسته ډېرې هغه سیمې چې دي د ځنګلونو څخه پاکې سوي دي یو لوی ستونزه دا ده چې حکومت مو نه و جوړ په دغه حالت کې خلکو وړل هغه اسودبله یعنې داسې ځایونه مو لیدلې چې هغه لوی ځنګلونه وو دغه کلیوالي خلکو به اکثره ورڅخه بېرېدل په لوی لاس به یې اور ورته واچوئ تر ډېر راته پورې وچکلي هم وځپله خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید اوسنی حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي که څه هم دا اوسنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه
څخه یو بل اورېدونکی هم لرو تاسې ځان راوپېژنئ ازادي راډیو
السلام علیکم حاجی توخیم در بل ولایت شاجول ولسوالی اسخ
مهربانی توخیم
په اړه کوم تاسو او ټول ملمنو ته نیکی له احترامات وړاندې
سلامت اوسه مهربانی
مننه زنګونه خورشتیم د وطن او د محیط او د چاپیریال د پاره ډیر مومید او پیدمن تمامیږي د کسدا چاپیریال سمي هوا صافي او د وطن د پاره نورینا په همدغه د محترم ملمانو ساتي اشاره ورته وکوله خو متاسفانه سیز مو په وطن کې انقلابونه رالو د کټنګ سیمه کې اوریدونکو له ملمن ده خو ویل په تیرې ادارې یا حکومت کې روسیا هم پاملرنه ورته کېده ځکه چې جنگونه و سیمه د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي خاصتن صحراوي او طبي خبره ده چې جنگونه اکثره په صحرا وکي زموږ په وطن کې یو غر ده د کورغان په نامه سره یادیږي نو ډیر مهم غر ده دا ډیر مهم بوټي درلودو ډیر ونی پکښې وي خو دا ټولې په هغه وخت کې خلکو اراکلي خرڅې کړي راوړي بازارو ته په مقابل کې نور هم نورته شوي بس دا تقریبا نوي پیسې ده ختم شوي دي خو خوشبختانه الحمدلله چې اوس په اسلامي امارت کې ټینګ باندې زور باندې لګېدلې ده هیڅوک نشي کولای چې یو ونه اراکي یا یو سکه چې ثابت شي هغه ته اجازه کړل کیږي او بل انسانان هم دې وسو ملت او وطن کې انسانان ډیر دي نو دا د بوتي ضرورت لري او بل ټول سیمه وس آباد شي په دې باندې نور داسې زراعتي شان کړل کیږي لکه غنم او زری او شان دا هم یو څه سبب د کمبوت سي خو بیا هم دلته په دغه رودبارو سیمه کې پرودو کې خلک ونی ژدي نو استفاده ځینې کوي چې اقتصادي استفاده هم لري چې تران ځینې جوړوي او بل دا وبو په ګرځي د انځکم په خوندي کې یو قسم ونی دیدل ته د ولو په نامه یادیږي نو دا هم د زموږ د ترنک پر اده کې کله کله زوینم نو دا هم اوس کړل سوي دي نو تر دې راهدا پوری اوس بیا هم نظر ورته سوي دي ان شاء الله پاتیږي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي او لمیلمانه زخمې دا پښتنه ده سې زنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکول حکومت څونه قدرت لري او څونه پایدمن تمامي ځدی څو اقدامات وکړي او ملت ته پاره څه پکار دی یو اما په هاین لري په هاوین لري په هاوین لري دوی په څه چم پوسی سي د زنګلونه او دا وساتي او خلګو نوی شانګ فیز دی نو دا زما ستنې دی
مننه کور دی ودان سلامت اوسه استاد کله دی روسي اوریدونکو شروع کو دوی وای چې حکومت ته څه پکار دی او آیتوانه لري چې ځنګلونه احیا کړی او ملت ته څه پکار دی ملت خلق څنګه باید پوکرل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي باید ورته ویل شي چې ځنګلونه دا ګټي لري ترڅو دوی توجه ورته وکړي کڅنګ
بالکل سربان صاحب د ځنګلونو ساتنه نه تنها یوازې د دولت مکلفیت بلکې د ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع د دې ولسونو ونډې ځکه هغه محلي خلک دي هغوی قطع کوي او غیل فرعی محصولات او اصلی محصولات زنگونو استفاده کوي او بلاخره نور مافیوی کوم قشق باران شدی شد هیوات نه یا فرضی کرخنه اخوه ته بهر انتقالوی دوی پکې لاس لري او بل دولت هم ډیر ضروری ده چې موږ ډیر ښه مجهز ښه قانون لرو د زنګلونو د ساتنې او د ښه برخې کې باید هغه تطبیق شي. او خلاصه زنګل که زه دغه ګران اورېدونکي ته تاسې د زنګل خلاصه شکل ورته وروپېژنم، زنګل موږ هغه نباتي ټولنې ته ویلی شي کوم چې هغه سیمې کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت دغه ژي باید یو ایکر یا دوه جربي نو شامل دي، ونې بوټي او پیچکونی وي. نو دغه ساحې ته موږ ځنګل ویل شو او همداراز بالکل د دولت ونډه پکې ډېر زیات ده، د ولسونو په ګډه همکاري او د ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکولی شو د خپل دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنې وکړو. او د دغې لله الحمد اوس خو په ټول هیواد کې سوله او امن ده، نو انشاءالله مطمئن یم چې دولت به د دې برخې کې حتما جدي اقدامات کوي او ما د ولسونو رول او ونډه هم ډېر مهم ده چې دوی باید له دولت سره خپل همکار واوسي او د ځنګلونو د ساتنې او مراقبت وکړي. تاسې باور وکړئ سروان صاحب، موږ تیر کال د پوهنتون د رهبرۍ له طریقې موږ نورستان ته ځنګلونو ته کنړ او نورستان ځنګلونو ته موږ تللي وو، خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د ځنګلونو هغه طبیعي ایکوسیستم دغه لیدلو لپاره بلخره نورستان او پارون ته لاړو. هلته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت وکتل چې پورته ارتفاعاتو په سیمو کې ځینې ځایونو کې ځنګلونه قطع شوي ول. ګرچې نورستان مرکز فارون، اما په بعضو برخو کې ځنګلونه قطع شوي وو چې ارچه یا سیدروس دیوداره دا ډېر مایوسونکي وو. او هیله مې ده چې ځایي خلک یا هلته پرورستان کوم مسؤولین دغه ولایت دي نو دغه ټکي ډېر پاملرنه وکړي. او بېرته به راتګ سره هم موږ په دغه مسجد کې د لارې موږ ډېر داسې وسایل او تجهیزات ولیدل چې د ځنګلونو د قطع کولو لپاره د هغوی د بسته بندي او د پروسس لپاره موجود وو چې دا ډېر واقعاً دردونکي وو. نو هیله مې ده چې دولت دولت همکاري د مخنیوی وکړي.
مخکې یوه اورېدونکي وویل چې توخي صاحب ویل چې وایي ځنګلونه خو 90% وهل شوي د دوی د خپل ولایت زابل خبره کوله، لیکن وایي خلکو اوس په خوړونو کې ونې ایښي دي. آیا دا ونې د ځنګلونو ځای نیولی شي؟ هغه تشه چې د ځنګلونو د کمبود له کبله رامنځته شوې ده هغه ډکولی شي؟
بالکل، موږ مخکې مې سروان صاحب لکه چې ویلي موږ عموما په درې ځنګلونه لرو، یو بکر ځنګلونه، طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه. نو موږ کولی شو مصنوعي ځنګلونه، بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډوله دي، یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي. چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نوه کرل کېږي او هغه سیمې کې، نو بالکل کولی شو چې هغه نوی انتخاب کړو چې هغه سیمې سره باید توافق ولري، محیطي شرایط سره توافق ولري، همداراز هغه نوی هلته شي اقتصادي ارزښت ولري، همداراز دغه سیمې چاپریالي شرایطو ته باید جوابګوی وي، نو محیط سره توافق ولري. او د دې تر څنګ که چیرې غواړو موږ مصنوعي ځنګل جوړ کړو، دا هم ډېر مهمه ده چې ځنګل باید مهم، دغه ونې باید مهم بیولوژیکي خصوصیات ولري، لکه چټکه وده باید ولري، همدارنګه مقاومت ولري د اقلیمي شرایطو سره، کېدای شي ډېر زیات ګرموالی او ډېر زیات یخوالي سره، او همدارنګه امراض او آفات سره، ځکه هغه یو ژوندی موجود دی نو حساس دي د امراض او آفات مقابل کې. او بل ډېر مهم خصوصیت دغه ده، دغه هیوادوال چې هلته غواړي چې مصنوعي ځنګلونه هلته جوړ کړي، د ښه نظر دی. بل تخنیکی خصوصیات هم باید مد نظر ولري، چې دغه ونې چې هلته دوی کېني باید تخنیکي خصوصیات مهم، لکه سیدوالی باید تنی سیدوالی وي، لرګی باید ډک وي، همدارنګه فرعي محصولات ولري. نو چې دغه خصوصیات دوی مد نظر ونیسي دغه سیمې لپاره، بالکل ښه اقدام دی. نو دا هیواد دا وطن موږ ټولو ته باید هر نفر هر ولس هر غړی د دې زړه وسوځو او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راځي، نو چې باید دولت د هر څه ساتنه وکړي، موږ هم باید په دې کې خپله ونډه باید ولرو.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ او اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام
محمد جان، دو کندا دا ولا ستا تا نلمت و شما دا غور شو لور دو سلام و تو ستا تو ټول
کور دی ودان محمدی صاحب مهربانی.
دا سروان صاحب کینه دا مشه موضوع دا کړه دا نلمت و ما تا تو و ما دا ګلول خو دې چې دی اخو په راغبم دی ستوک نظر در کوم دا یو رقم مرغان دی ورور په دغه وسش کال دا بارانونه وسوله دا وطنونه دا منځونه دا ورودونه ډاکته باغونه شنه دي. الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دا یو رقم مرغان دی د بلبل په نامه زمر په کندهار کې ډیر ګران خرچي او ډیر نه ولاد وبالا خو بریس کې خبرې کې دغه کې اریس کې هغه دې په کندهار کې ځای ولاړ ما یو څړی راته ویل ولف نیاز مر په علاقه کې په غندا په لسوادي کې په جوړ د خلکو یو ولا ور دغه مرغان یې سره ولې شهر ته خرڅي د خدای لري نفس دې ورو ده د مرغان دغه مرغان دې سره غندا کې د دې د چچان شپې دې دا ستز در ځان ستز پر دا ما اسلام نه امارات را خو چې د اخر مخنیوي و چې ورور رقم هم کم مرغان دې نس یې کندهار شهر ته راوړو خرڅي پاکستان ته وړو خرڅي دا خو دا نسل د مرغان ورو کې یو خدای دا خو سروان صاحب دا څنګه چې سر کار خو خان عباس دا نن ما ته وا چې دغه درخت د خارج او سیا دغه یو رقم درخت ته چې دغه کړو د اخر ته چې دغه درخت ښه دی دغه درخت ښه سیا کې دغه درخت ښه وصول کې دغه درخت ښه د وطن په باتی او دغه کاسیر د اوبو د الله چې د ازمر د کاسیر د اوبو د دغه ور نن ما ته چا وویل روان صاحب ول ول د سړی باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 15 متر د اسه بار ول ګر د باغ یو د انزور باغ او شې زر او غوړ زر کول شو څه پراخ شي چې دا د توجه د امره څه تو کې د روټ څه کا د ارغندا روټ به خې انتیا د باغونو د رمز کې یو د خارګ یو لا تبا او برباد
ډیر مننه ډیر مننه چې سید مننه مننه مرغان هم له څنګهونو سره ارتباط لري او دا ټول چې د برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیر نه پاتې کیږي. یو بل اوریدون کوم شته تاسیم ځان راو پیژنې آزادی رادیو
مننه. اول خو تاسو ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدرمنو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ، مهرباني.
زما سیب دغه دغه پښتنه دغه ده چې دغه ځنې زمکه کې د وسازانو د پښتنه دار چې
پزنه. متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، تاسو بیا څو شیبې وروسته دوباره تماس ونیسئ. استاد، مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې په بیلابیلو ځایونو کې هغه در سره شریکوم، بیا به په هر برخه باندې جلا جلا خبرې وکړو. د ځنګلونو د اهمیت او د ګټو په ارتباط وایي، ځنګلونه د هوا له معتدل کولو سره مرسته کوي، ځنګلونه د سیلونو مخه نیسي، ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخه نیسي، ځنګلونه د ورښتونو له زیاتېدو سره مرسته کوي، ځنګلونه هوا صافوي، ځنګلونه د ځمکې د ښویېدو مخه نیسي، ځنګلونه د شدیدو بادونو مخه نیسي، او ځنګلونه ترمزک لاندې اوبو سچې سره مرسته کوي چې لوړ شي. ځنګلونه ډېر اوبو جذبوي او هغه اوبو چې پیزیات شي هغه د ځمکې لاندې جذبوي. د ځنګلونو په برخه کې دام ویل شوی دی چې وایي د خاورې ساتنه کوي، ځنګلونه چټله شوی خاوره پاکوي، زهري مواد لري کوي، د هوا له ککړتیا سره ډېره زیاته مرسته کوي، تبن چې هوا تصفیه کوي، صوتي ککړتیا هم کموي. نو د سې ډېری ګټې ځنګلونه لري. او مخکې مې د برکت خبره وکړه، دا زموږ خلک یو شی ته وایي دا برکت دی، دا برکت نه لري، دا همدغه برکتونه همدغه شان دي. او په حقیقت کې نو که اول دا وایو چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي، ما خو ویل، لیکن دا به تاسو ورته توضیح کړئ چې په څه شکل سره دی هوا له تصفیه سره مرسته کوي.
مننه سروان صاحب، ډېر معلومات هم د ځنګلونو د احمد او د ګټې په اړه تاسو په خلاصه شکل ویل. یو د هوا د تصفیه کولو په اړه، خصوصا کاربون ډای اکساید چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپل هوا ته تنفس او هوا ته خبرو او مقابل کې اکسیجن تنفس کوو. موږ دا کاربون دای اکساید هم دیو د گرین هاوس ګیسز یا کاربون اکټیو پولوټنت ورته وایي چې د ځمکې د ګرمیدنې سبب کیږي. دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې ستوماټا موجود دي. ستوماټا وی د ګارسل په څیر باندې په خلشي وي چې دغه کاربون دای اکساید دی جذبوي او بل اخر د لمر وړانګ او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پانا ځان ته ګلوکوز جوړي او په لخر موږ ته اکسیجن راکوي. نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کله تاسو په ناری کې زیو روښنايي واشم د خبرې کې یو بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا د دې تر سره شوی چې خي یو رسیدلې ونه یو میچر شوی چې ده دې په کال کې کولای شي دغه ونه 20 کیلوګرام کاربن ډای اکسایډ له هوا نه جذب کړي. چې دغه 20 کیلوګرام کاربن ډای اکسایډ یعنی کله چې یو موټر 1000 کیلومتر مزل وکړي دومره کاربن ډای اکسایډ تولیدوي. نو دغه ونه 20 کیلوګرام اکسیجن د کاربن ډای اکسایډ د جذب سبب هم کیږي. همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي په کې یو ورسیدل ونه یو میچر ونه چې د دې مختلفو تعریفات او اف او او اف ان مختلف ادارو کړی دا چې ونه رسیدلې هغه ونه ده کوم چې حداقل باید د ارتفاع یو برهنه یا لوسټ اولري او ارتفاع حداقل 15 متره یا هم مساوي 15 متره پورې وي. نو دا یو میچر یا رسیدلې ونه ده. نو دا ونه کولی شي چې زر مرتبه زیات معلق ذرات چې پارټیکولیت ماتر ورته وایي چې معلق ذرات ګرد و غبار د دې جذب سبب هم کیږي. همداراز د اوبو د جذب لپاره تاسو ویل سروان سي تجربه ثابت کړي چې یو لیتر اوبو نفوس په ځنګلي سیمه کې او د حقیقي وي یعنی ډیر چټک توګه دا اوبو جذبې چې د سره دی واټر ټیبل او دی اکوئفر د سپټلاند اوبو سره کومه کوي. همدارز کچیر د موږ مقایسه کو دي زراعتي زمکو سره په عموما په زراعتي زمکو کې شپږ سلوي کې دقیقي وي د ټکو کې یو لیتر اوبو جذبې او هغه سیمې چې هیڅ نباتي پوخه خونه لري نو یا ځنګلي سیمه نیوي نو غوږ کې معمولا د یو لیټر اوبو جذب څلور ساعته او شپږ دقیقې نشي ساعت اوبو جذب شي. نو ډیر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پرختیا شي چې موږ وکولای شو چې اوبو د خو یو لیټر اوبو جذب کیږي نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تخوی سبب کیږي. نو همدارز ځنګلونه په صلح کې د هواد یو خکلاوي او د وحشي جو د حفاظت او د ساتنې د اوبو پناهګاوي. نو ځنګل خپل یو ایکوسیستم نه شي ژوندیو او غیر ژوندیو بایوټیک او بایوټیک د برخو څخه جوړ شوی دی چې دغه ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل د طبیعي تعادل ساتي. نو
او دغه قصدې څارويو دي حیوانات یا د ټول د انسانانو د ژوند لپاره د چاپیریال لپاره د ټول په کار دي. شاید ځینې خلک په دینی خبر چې دا څه معنی لري دا یو بل مسله چې ما اشاره وکړه د زموږ خلک اکثرا لوچکالو ډیر زوري شي او کړي شي چیرته چې وایي څنګهونه ډیری الته ورختونه ډیر وي همداسې ده.
بالکل صاحبان صاحب ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي دلته دوی ترکیبي ژیي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې اوبو تبخیر کوي فضا ته او دغه چې اوبو تبخیر کوي نو دغه تبخیر په پایله کې هغه ساحه شاوخوا سیمې دوی چې کې مرطوبتي او دی ورختونو امکانات جذبی ځکه د مایکرو کلایمټ سیمې رامنځته کوي او دی ورختونو سبب هم کیږي او ساحه مرطوبه کوي او کچې دغه سیمې کې ځنګلونه نیوي نو ساحه معمولا وچی وي یا په ژمي کې یا خلته دی دی په وړي کې ګرمي دی وی چې دا د تودوخه هغه سره هم کومه کولای شي. نو څنګه نو حفاظت ډېر مهم دی شپږ
کو استاد په دې ورسته ورسته کې چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښتونه وشول او سیلونه راغلل کم توجه کړی ټوله او بخړې وبدي چې هغه د ځمکه هغه خاوره همدا سیلونه ورسره وړي او زموږ د وطن و بخو اکثره ګاونډیو هیوادونو ته ځي همدا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډېره ګټوره خاوره ده کنه د زراعت لپاره هم وایي که چېرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کیږي هغه د دې چانس کم وي چې سیلونه ورسره یوسي او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه او لبل خو د سیلونو مخاوي نه دیول کیږي ځکه چې همدغه خاوره خو برته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټوله ډکوي که څنګه
بالکل سر واسه لکه مخکې مې یادونه وکړه چې ځنګلونه په وو دقیقو کې د یو لیتر د اوبو جذب لري ظرفیت لري نو خامخا کله چې باران ورخ کیږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبه جذبیږي نو نه پرېږدي چې اوبه د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبه مختلفو لارو نه جریان پیدا کړي بلاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بلاخره داسې راټولیږي او جای کیږي او سیلاب رامنځته کیږي او فلډ رامنځته کیږي نو دغه نباتی پوخخ دی زنگلونو یا زنگلونو موجودیت دغه دی اوبو دی جذب سبب کی او همدار از یو بل شي دی تاسو دی یادونه هم وکړه چې دی خوري یا دی خوري تخریب یا سایل ایروژن مخنیوي هم کوي نو بالکل ځکه زنگلونه خپل دی خو په ذریعہ باندې سي ټاپ روټ او فګوز ایری هیلری دغه دی خو په ذریعہ د خوري دی کلک نیسی نو د شو په ځای نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصل خیزه ده یا چاپورت چې هغه معمولا او هریزون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي نو په دې کې دا هم همکاري کولی شي دغه ځنګل
طالې او همدغه خړه چې ده عموما ویالی ډکوي بندونه ډکوي هغه بند چې باید شل دیرس کاله څلوېښت کاله عمر وکړي دغه عمر ورلنډوي خصوصا هغه بندونه چې دي برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص د په هانتو استاد خالد ستانکزای زموږ ملمرې همدارس په هنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و خو متاسفانه تر دې دمه ټلیفون ته جواب نه دی ویلې تمه ده چې ټلیفون ته جواب ووي که زما ژخ اورینو لطفا ټلیفون ته دې جواب ووي تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي خو تر دې دمه نه دی برالي شب وربشو اوریدونکو ته مهرباني کوي ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راځي ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي دا ستاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادی تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدا پاک دې قدر وکړي رشایسته موضوع مټاکلې د الله دې خیر درکې او سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم را به څنګه دغه ځنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره چیرې کوم سروان صاحب محترم دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شایسته شایسته ځنګلات درلود یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینو زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي مځکې ځینې جوړې سولې دلته د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترم د اوریدونکو زما دغه اورې مډې شایسته شایسته ځنګلات درلوده یعنی په دې وي دغه چې د غوږو بوتي وه یعنی د ځنګلاتو سروان صاحب محترم چې آتا وحشي حیوانات دلته په دغه ځنګلات کې پیدا کېدل د دې پاکستان د خاص په سروان صاحب محترم یو رقم مرغۍ رالی یو رقم شایسته شایسته مرغان براله په دغه ځنګلات کې بشته کولې د سیند پر غاړه باندې خورا شخوند دې کوي دا سیم مشکلا مثال د خبرو شایسته کړی و سروان صاحب خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبرو د ځینو زورواکو د لاسه اول سوله وس کراسي سروان صاحب محترم د خپل سیم انزور درکمه یعنی د ځنګلات څخه نشو نشانه مرکه د ګرسره سړی نه وایي چې دلته وخت ځنګلو او کنه نو د ملمنو سره مثال د خبرو د پښتنه د سروان صاحب محترم چې څنګه کوالي چې دا اما خلکو ته په هواي ورکو چې مثال د خبرو د ځنګلاتو پاکله دی اما په هواي د لاسه کې خصوصا دلته په ټولنه کې خدای شې په کلیو باندې چې سروان صاحب محترم ما په فکر باندې د نړۍ علما چې ډیر شه رول او بای چې باید خپل مقتدیان ته نشاط وکړي واځ ورته کې د منبر د سایه څخه چې مثال د خبرو د ځنګلات د سیمې د ښکلا لپاره هم داسې مثال د خبر د چاپیریال لپاره ډېر مهم رول لري. فارمان صاحب محترمه، نو رسنۍ هم په دې کې خپل رول لري. فارمان صاحب محترمه، چې رسنۍ مثال د خبرې دا شایسته ډرامې جوړې کړي د ځنګلاتو، چې مثال د خبرې داسې ځنګلات چې داسې ګټه لري د روغتیا لپاره، نو رسنۍ هم مسؤل دي. او د میلمنو سمې دا غوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې په ټولو کې مثال د خبرې د خلکو د عامه پوهاوی ورکړو.
بله، صحیح ده، ډېره مننه. تاسو ویل چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي. تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې ملا په منبر دې اړه څه ویلي وي؟
باور وکړه سروان صاحب محترم، چې دې عالم د خپلې تخاوري دلې او دا چې دې اصلي رول چې دې په دې کې د نوې علما دې شروع له بای سروان صاحب محترم، د افغانستان اسلامي ټولنې تر دې خلګو شه باور کړی ته علما او کوي چې او بل سروان صاحب محترم د نوې علما په ار بخښ کې، یعنی یوازې ځنګلات موضوع نه د ګور دلته په علمي ولایت کې د ولورو موضوع چې دې سروان صاحب محترم کتم دا تاسو د موضوع دغه نه ده، تاسو د خبرونې موضوع نه ده. خدای چې د علما رول پاره مثال خبره خبره یاد سول دلته ولورونه چې ډیر دي اندازې ځاخه ستکی، یعنی شر لا کډی شر لا کالداري د یو خور پر سر باندې ستکی، نو په دې کې باید فار بخښ
کې په دې برخه کې فکر نه کوم چې خبرې نه کړی اتمن به په دې برخه کې خبرې کړی وي. خو خیر، ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو. ژوندۍ اوسئ. بل اوریدونکی لرو؟ ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو.
زبیر الله هم د لوګر ولایت څخه.
مهرباني کوي زبیر الله صاحب.
سروان صاحب سلامونه تاسو د آزادي راډیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوالو ته چې ما غږ دا وسوري.
سلامت اوسئ، ډیره مننه.
دغه د ما موضوع هم په دغه ځنګلونو پورې تړاو لري. چې ما ډیر غوښتل چې په دغه زمينه ما ته مساعد شي چې دلته خپل غږ وباسم تر څو دغه مسولین واوري او په دغه باره کې جدي اجرات وکړي. چې موږ هر کله اعلان اورو وای په اعلان کې چې یک نیل به خود بشان یکی برای وطنت، خو دغه د موږ بزګران دي. دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوی هغه د سین ساحه تنگ کړي، چې کله هم سیلاب راځي سین ډک شي ګنجائش پکې نه وي، په پټیو په پسلونو ورسیخ سی ټول له منځه ویشي. نو د دولت له چارواکو مسؤلینو څخه مې هیله ده چې دغه چې هغه معنی شي د خلکو چې د سین ساحه دې نه تنګي، هغه حریم دې ورته پرېږدي، د سین هغه حریم دې معلوم کړي، سینیالګي دې پکې کښېنه نه وي تر څو سیلابونو مخه هم ونیول شي. سین تنګ کې پکې نیالګي کښېنه وي، جتی سینونو نه سره بیا دې جوړې کړې چې تر یو بارانونو چې سین ډکې جتی په پټو هم رواني، په پښلم رواني، په کوروم رواني. نو د چارواکو نه مې دغه هیله ده چې دغه شي جلوګری دې د سیخ اجل وکړي.
صحیح، ډیره مننه. خو زه په دې ډارې شم چې که ورته ویل چې د سیند په غاړه چې کومې ونې دي هغه مه پرېږدی، همدا به مو ووهي، نور به هم څوک کښېنش دي، له دې نه به هم خلاص شو. پر حال بل اوریدونکی. بله، مهرباني.
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم دی ورته معلوم کړي، لکه تاسو غوستره چې په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متره ته سور رسېدلی چې حیرانه شي دا بله ده که سین دی. هغه د سین حریم دی ورته معلوم کړي چې دغه د سین مخه ده حریمه دی، دغومره ځي کې نیال مکې نه و شاته لاړ شئ، راوړي موټر خالی کسین ځمکه غصب که د سین ځمکه غصب که، چې دا د ما پټی شو سبا ځان تم تباه دوه مسلمانان نور هم در سره تباه دي، دغه ظلم دي باید ونه شي.
سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی هم شته؟ ځان را وپېژنئ. نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو استاد ته. استاد، په دې اړه هم که تاسې تبصره کوئ ویکئ. یو بله پوښتنه هم ده چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې وایي ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي، اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډیره ګرمه شي یا خورا ډیره سړه شي، یعنی معتدل تقریبا ساتي. البته سل په سلو کې نه، خو کومک ورسره کوي. دا په څه شکل سره ممکنه ده؟
بالکل سروان صاحب، همدارنګه د تاسو خبرو په تایید باندې او په ادامه، په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتیګریډ هوا سړه ساتي، کوم چې کوم ځنګلونه وي. همدارنګه په ژمي کې 15 درجه د سانتیګریډ هوا په غوچ کې ګرم ساتي. او همدارنګه دغه ځنګل ځنګلي سیمه کې، یعنی موږ اوس شرایط کې په اوسنۍ حالات کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بخي زیات شوی دی. نو دلته ډیر ضرور دی چې موږ هم دلته شنې ساحې باید زیات کړو. او دغه بل ورور خبرې په تایید باندې چې اکثریت د شنو ساحو سیمه کوم شي الته باید دولتي شاهدي هغه غصب شوی دی د زورواک له خوانه په تیر حکومت کې. نو موږ هیله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سبز باندې دا تبدیل شي او وکولی شو چې د دغه د هوا ککړتیا مخنیوي وکړو او همداراز د په دوبی کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو. هغه ونې کوم چې تل شنې وي همداراز هر شخص ته موږ ضرورت لرو چې باید کوم سیمه شالت هوا ککړتیا ډېری وي باید 15 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي او کچیر چې هوا ککړتیا زیاتی نو دا هر شخص لپاره 50 متر مربع ته هم رسیدلی شي. نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي. نشمغه مخکې خبرې په تایید باندې مې شي موږ د ترکیب زیری د عملی فوتوسنتیز په ذریعہ باندې موږ کولی شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نورو ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي. خلاصه یعنی یو رسیدلونه په ځنګلیونه کولی شي لاسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کی. خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 3 انچ قطر ولري نو شپږ زره پاوند اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیب زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي کلوروفیل په موجودات کې د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي او په اوسط ډول یو ونه 200 پاوند اکسیجن په کال کې تولیدوي. نو رسیدلې ونه کوي شي یو رسیدلی ونه کولی شي څلور نفرو فامیل ته کافی اندازه باندې اکسیجن تولید کړي. نو یو رسیدلی بلوط چې کویرکس چې جنس ده په کال کې سلویک زره ګیلن اوبه تبخیر کوي. سروان صاحب چې دغه تبخیر د ایواپوریشن ورته وایي چې د ترکیب زیي په نتیجه کې دغه تبخیر شوي اوبه د ساحې په مرتوبوالي او په رطوبت کې دیر پراخ ونډه لري. همداراز سیرنه تر سره شوی په محلي سیمه کې 15 تر لاسه پورې درجه سانتیګریډ هم هوا سره ساتي کوم چې زموږ نه وي او همدارنګه مایکرو کلایمټ چې موږ یې سیالته زمينه دته برابروي سیالته وریځ رامنځته شي بل اخره دي ورښت امکانات یې اته زمينه برابروي. نو عموما بالغ یا رسیدلی ونې د هوا د ککړونکو په جذب کې مهم رول لري. علت یې دا ده چې هغه ډېرې پاڼې لري او لوی پاڼې لري همدغه علت ده چې تبخیر ساحه مرتوب ساتي ترسره کوي او اکسیجن تولیدوي.
بله د دې امازون په باره کې ویل کېږي چې د دنیا تر ټولو یو پراخه ساحه ده ځنګلي وایي چې د دنیا 40% اکسیجن تولیدوي. د زموږ اړیدونکو به شاید د کاربن چې تاسو کلمه ډیره وکړول په ځین به شاید په معنا پونه شي. د نن سبا چې زموږ په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کارو او د لوګي کې وی دغه ټوله کاربن دی. نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیات کی. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوې ده. آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل پوهنتون یا د کوم بل پوهنتون په کچه چې مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې ښه وده کوي زر وده کوي؟ دا زر هم ډیر مهمه دي. مثلا دا سش کال څومره ښه مناسب کال و که په دې ځینو غرونو کې نیالګي ښودل شوي وای نو شاید او زر یې وده کړې وای نو شاید راتلونکي کال یې ډېر اوبو ته ضرورت نه درلودی که وچکالي وای دا ونه به پایېدلې وه. په دې اړه څه تحقیقات شوي دي چې کومې ونې په کومو ولایتونو کې ښه کېږي او ژر کېږي؟
بلکل تحقیقات د استادانو په ذریعه باندې ترسره شوي دي په دې برخه کې. خو عموما د تحقیقاتو پایله یا خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومي یا نیټیو کومې ونې چې په هغه سیمه کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې موږ له نورو سیمو نه یې راوړو. نو هر ونه هر هغه خپل منطقې دغه آب هوا او دغه کلایمټیک ساحه او خاوره ریجن سره د بحر د سطح له ارتفاع څخه نو هغه چې سره خط توافق لري نسبله دین سه انفیسټ یا بل نو راوړو مونږه تکیدو ځینې نور نوې هم راوړل شوی دی چې مونږه یو څو وخت مخکې کلیو د کابل پونتون دی رهبری په همکاري او مونږه کلیو د وزارت زراعت سره په هماهنګي دی جاپاني کوریا و قرغه کې هلته مونږ هم ځینې نوې ولیدلې چې سروه وه اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راوړل شوي وو هلته ښه رشد کړی و همداراز مونږ کابل پوهنتون کې هم دې ځینې نوې لرو مونږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړې خو په ټولو کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر نو هماغه خپل نبات هغه ته زمینه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغې لپاره باید مونږ محلي کوري جوړ کړو چې هماغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې چې نورې نوې راوړو نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب اما دغه چې مونږ اوس فعلا کومې نوې هغه بومي نوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اګه چې دولت کوشش کوي چې قطعي کې خو به هم قطعي کېږي نو هیله لرم چې د مخنیوي وشي.
بله البته ځینې سیمې دي چې ورتهوالی لري مثلا شاید تاسو دې خوست او پکتیا او پکتیکا او کونړ او دورستان په برخه کې به چې ونی لري او ځنګلونه لري نو هغه بومي یا هغه خپل اصلي ونی چې هلته کلونو کلونو له سلګونو کلونو راځي رواج دی او هغه به مناسب وي لیکن په ځینې سیمې چې بيخي شاړې دي ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونی نه لري مثلا سالنګ دی قسم ډېری کمی ونی بل لري خو نه لري د سالنګ په شان یو سړه سیمه دی بل هیواد په نظر کې ونیسو لکه سایبریا یا داسې یو بل ځای د هغه ونی چې هلته ښه نتیجه ورکړې ده هغه که دلته واسمیل شي کېدای شي دلته مغه ښه نتیجه ورکړي منظور مې دا و.
بالکل د بحر د سطح د ارتفاع په اساس باندې او د اقلیمي شرایطو په لیدو سره چې دواړه ورتهوالی ولري نو کېدای شي چې دا کار ترسره شي خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبیعي منابعو د ځنګلاتو برخه مسئله دوی ته ډېره چې کېږي دوی موږ سره د کابل پوهنتون د ځنګلاتو برخه په هماهنګۍ دوی دا فعالیتونه ترسره کړي نو دا به ډېر ښه اقدام وي خو په سالنګ ځینې سیمې کې هلته ناجو بعضې ډېر جګو ارتفاعاتو کې کولی شي چې نختر همداراز ارچه نو دغه ونې ښه نتیجه ورکوي کولی شي چې مونږ هلته د ترویج کړو او ستدې سالنګ شمالي خواته بعضې محدودې ساحې ستدې چې هلته ځنګلي ولې نوې کېنول شوي دي هلته
ډېره مننه
ښه نظر ده هم
کور ودان یو اوریدونکی شته تاسې ځان راوپېژنې ازادي راډیو
سلامونه جناب سروان صاحب تاسو او ملمنو ته نه بلازه بلای دا
مهرباني کوي زابلې صاحب رحم یو څه واضح نه دی خو اله د چې سم شي مهرباني
ډېر زیات مننه کوم هله د وسم سوي دا چې سروان صاحب تاسو شمو زو انتخاب کړی دا بشکه هو دا که څه هم په هیږي چې مثلا ځنګل د صحت لپاره د باران لپاره په ټول کې د سرسبزي لپاره ډیر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د ځنګل پښتون کېشته خو لدی ټول سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه ځنګلونه وهي او بوټي سوځي خرڅوي لمنځه وړي دا واقعا کار نه ده خو پښتنه لمیلمنه ده دا کې دا چې پتیرو کلونو کې به له پاکستان سره هم سرحد ولایتونه لکه پکتیا پکتیکا کونړ ننګرهار هم داسې نور له دغه په قاچاق هغه څنګهونه به افغانانو وهل او ولل به قاچاکول به پاکستان ته ساس د معلومات لمخې آیا اوس ماغه کار چې یان لري کنه مننه
ډیر مننه کور ودان سلامات اوسه استاد دی زاولی صاحب پښتنه په نظر کې ولري یو بل موضوع هم څنګهونه وای انسانانو ته کار فرصتونه هم برابروي په نړۍ کې د 1 میلیارډ او 600 میلیون ټنو کاروبار له ځنګلونو سره په یو نه یو شکل سره تړلې دي او 10 میلیون خو په مستقیم ډول په ځنګلونو کې په کار بوختي البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټي ور سره وتړل شي یعنی خلکو ته په ځنګلونو کې امدا طبي ځنګلونو چې په غرونو کې دي ونده ورتل شي نو دوی خپل مالکیت وبولي ګټه یې پکې بیا نو که یو ونه وهي کېدای شي دوی کېږدي لکه د اروپایان چې هم دا کار کوي، څه فکر کوي؟
بالکل، د ځنګلونو د نړۍ ډېر جمعیت د ژوند معیشت همدا ځنګلونو پورې تړلی ده. مثلا اوس که چیرې موږ وګورو د څلورمې حصې نه د دوا جوړونې برخې یوه حصه یې له همدغه ځنګل نه تولیدېږي او د ځنګلي محصولات دوی ترلاسه کوي، د دواوې جوړوي. هغه ځنګلونه چې هلته بناني منشا وړي لکه د کیورر په نامه باندې، کوم چې په ګرمو سیمو کې دنه د دوا ده چې دوی ځنګل استحصال کوي د ځنګلي فرعي محصولاتو په توګه، دوی د عضلو د بیس کوونکو په توګه ترې استفاده کوي. همدارنګه د کینی په نامو باندې چې د ملاریا په برخه کې استفاده کېږي. نو د دې تر څنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا ارزښت لري، لکه د فرنیچر په جوړولو کې
بلې دا خوشته. لیکن ملک خلک په کې ونډه ولري په خپلو د وطن په ځنګلونو کې، نو کېدای شي په ساتنه کې زیاته برخه واخلي دوی خپل.
سروان صاحب که واقعیت ووایو، خو اوس هم دوی ټوله ونډه د ولسونو په لاس کې ده. خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي، همدغه محلي خلک یې راټولوي، همغه ځنګلونه
خوندي شوي. جلغوزي خو خوندي شوي هم دي له همدغه په همدې علت باندې، لیکن د نورو ونو به شاید همدا مشکل لا نه وي حل شوی. پر حال استاده ډېره زیاته مننه، د خپرونې وخت هم دومره و. له استاد خالد ستانکزي د ځنګلونو طبیعي منابعو څړځایونو متخصص څخه ډېره زیاته مننه. له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو چې د ازادي راډیو خپرونې ونی او ریاو تلیفونونه مو وکړل. Cut.